د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه دا اوتخټه کیم او د مشال ریډیو د خبرونو د یو بلې کړې سره تاسو ته حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول تاسو ته وړاندې کوو، دا غي وجه تخنیکی ده. تاسو مونږ په خپل خبرونه کې وایو چې د تخنیکی وجوهاتو باندې دا غي چې کوم وجه دی غلري کولو لپاره او د دې ستونزې د حل کولو لپاره د مشال ریډیو د مشرانو هڅې روانې دي. او څنګه چې دغه ستونزه حل شي نو تاسو سره به د مشال همکاران یو وار بیا نیغ په نیغه موجود وي او تاسو ته به ستاسو د خوښي خبرونه درکوي. اوس مونږ داسې کوو چې تاسو ته لوی راپورونه درکوو چې په هغې کې ادبي راپورونه دي، تاریخي دي، کلتوري دي، سندري دي، د خلکو د تکړه خلکو د لیکوالانو د مشرانو د ژوند په اړه باغی کې معلومات دي. نو د مشال ریډیو خبرونه اوس هم تاسو ته مونږ داسې وړاندې کوو چې تاسو ته خوند واخلي. البته که تاسو په خپلو سیمو کې مشال ریډیو نه اوري نو که سمارټ فون لري او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې تاسو چې ایپ سٹور ته ورشي هلته ډیر په اسانه دا ډاونلوډ کولی شي او بیا تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه اوریدئ شي. د دې ترڅنګ ماخامنې خبرونه د شپږو نه تر اوو بجو پورې او بیا د نهو نه تر لسو پورې د یارانو مشال دا نیغ په نیغه تاسو ته مونږ وړاندې کوو. دا تاسو اوریدلی شي او د دې نه تاسو خوند اخیستلی شي، بلکې د یارانو مشال خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کالونه هم کولی شي، زموږ همکاران به تاسو سره خبرې کوي. نو اوس یو بل خبرونه وخت شوه دی او دا خبرونه تاسو د پاره زمون همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی دا او په دې یو ساته خبرونه کې راشد خټک د ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره خبرې کړي چې ادبي ټولنې څنګه کار کوي او دا چرته دی د پښتو د پاره دوی څومره خدمت کوي. نو تاسو د راشد خټک د خبرونه تر بولم او د دې په منځ کې مونږ تاسو ته سندره هم درکوم، یعنی موسیقي به هم تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو چرته زیمه دغه موسیقي هم اوري او د دې یو ساته خبرونه تاسو خوندم واخلي.
په پاکستان کې پښتو د سرکار دفتر او زدکړې ژبه نه ده، ځکه بازار هم نه لري او د پرمختګ او ود ډېرې ذمہواری په خو کسانو ده چې په دولت کې څوکۍ نه لري. په پاکستان کې پښتو ژبه او ادب تر ډېره لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او هنرمندانو ژوندي ساتلي دي. د ادب د پرمختګ لپاره چې کله د منظمو هلو ځلو اړتیا محسوسه شوه نو ادبي ټولنې جرګې او تنظیمونه جوړ شول. په ادبي ټولنو کې د نوخار ادبي جرګه او اولسي ادبي جرګه ډېرې مشهورې دي او کار او زیار یې هم ډېر دی. خو په خیبر پختونخوا کې تر ټولو پخوانی ادبي جرګه په کال 1903 کې په پېښور کې جوړه شوې وه چې بزم ادب یې نوم و او بنسټ ایښودونکی یې د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری و. دې جرګې د امیر حمزه خان شینواری، محمد اکرم مشهود او بادشاه ګل نیازی په مشرۍ کې سمود فعالیت وکړو، خو بیا د نوخار ادبي جرګې سره یو ځای شو. په تاریخي توګه د ادبي ټولنو د کار او زیار په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبي ټولنو کردار ډېر بنیادي دی. دغه وجه دا ده چې په دغه ټولنو کې ډېر لوی لوی خلک موجود وو، د حمزه بابا، عبدالخالق خلیق، نواز خټک، کاکاجی سنوبر، نصرالله خان نصر، دوست محمد کامل، نپسته بیا کلندر مومن صاحب، اجمل خټک، همیش خلیل، ایوب صاحب، ډېر لوی نومونه وو چې هغه دغه ټولنو برخه وو. نو دې ټولنو دومره د پښتو دپاره کار کړی دی چې هغه منظمو ادارو هم نه دی کړی. د ټولنو په مختلفو موضوعاتو کانفرنسونه او سیمینارونه کړي دي. د ټولنو په ګڼ شمیر کې کتابونه چاپ کړي دي. د ټولنو د نوو شاعرانو پالنه کړې ده. د ټولنو تنقیدي نشستونه کړي دي. د ټولنو ډېرې غټې مشاعرې چې پای کې نړیوالې مشاعرې هم شاملې دي هغه کړي دي او په ذاتي وسایلو کې کړي دي. کومه ریاستي سرپرستي هم ورته نو حاصله. نو ډېر لوی کردار دی چې باقاعده دا شروع خو د نوخار ادبي جرګې نه په 1908 کې کیږي، خو په دغه دور کې د حمزه بابا بزمی ادب هم موجود. نو د نوخار په ټولنه کې خو خلیق صاحب او نواز خټک او زل نور لوی خلک موجود وو، خو د بزم ادب مشر حمزه بابا او بادشاہ ګل نیازی وو. دا دواړه تنظیمونه بیا یو ځای شو، د نوخار ادبي ټولنه پاتې شو. دې نه علاوه د نصر صاحب ادبي ټولنه چې په 1903 کې هغه جوړ کړی وو، هغه دومره ډیر کتابونه چاپ کړی دي او باقاعده سکولونو ته به نثر صاحب په سیکل ورتلو د پښتو کتابونو او پمفلیټونو به په ماشومانو کې تقسیمول د پښتو ژبې د عام کولو لپاره د یو تحریک حیثیت د ادبي ټولی لرلو. نو د ادبي ټولی کردار ډیر بنیادی دی. او بیا چې موږ په 1950 کې د کاکاجي صنوبر په مشرۍ کې د حمزه بابا او کامل صاحب په مرسته د ولسي ادبي جرګې قیام د ګورو، نو هغوی علمی ادب ته ډیر خدمت کړی دی. هغوی تنقیدي نشستونه کړي دي، په موضوعاتو بحثونه کړي دي، د هغې رودادونه موجود دي. نو د ولسي ادبي جرګې کردار په علمي ادب او تنقید کې ډیر بنیادی دی.
حنیف خلیل، په اوسني وخت کې د ادبي ټولنو د شمیر او کار په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
بیا دغه ټولنې دومره زیاتې شوې په دې پښتونخوا کې هم او د پښتونخوا نه علاوه نورو پښتنو سیمو کې، تر دې چې په ځینې خارجي هیوادونو کې هم د پښتو ژبې او ادب د ترویج لپاره ټولنې موجودې دي چې په هغې کې د قطر او ابوظہبي، امارات وغیره هم شامل دي او ځینې یورپي ملکونو کې هم شته. خو په خپله په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د افغان ادبي بهیر په شکل چې شروع د پېښور نه شوی وه، ادر ډېر لوی لوی خدمات ترسره کړي دي، لوی کارونه کړي دي او بېشمېره کتابونه چاپ کړي دي. او که تاسو وګورئ نو اوس موږ ویلی شو چې د 100 نه زیاتې ادبي ټولنې داسې دي چې هغې په ذمه باندې ډېر لوی کار و او کړی دی. په دې ټولنو وخت په وخت تحقیقونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. جاوید خلیل د ایم فیل تھیسس په دې ادبي ټولنو لیکلې ده چې هغه کتابي شکل کې چاپ دي او ځینې نور کارونه هم پېښوي دي. عبدالکافی ادیب صاحب د ولسي ادبي جرګې رودادونه چاپ کړي دي. ډاکټر زبیر حسرت د ولسي ادبي جرګې په اکلا یو کتاب لیکلې ده. خو مجموعي طور زه دا ویلی شم چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا نه بهر د پښتو ادبي ټولنو هغه کردار د پښتو ژبې او ادب لپاره لوبولې دي چې هغه ډېرو غټو ادارو هم نه دي لوبولې.
گران اوردون کو اوسی وا دماغلو ایوا سندر اور
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدل، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او نقاد روحان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنو په ادب کې نوی اصناف او رجحانات خلکو ته ور وپیژندل.
خوشحال بابا وایي چې یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی تر څو پورې چې د ادب یا د ژبې په پرمختګ کې د دغه ادبی ټولنو د تنظیمونو کردار دی. نو که موږ وګورو نو زمونږ د پښتو په ادب کې ادبی تاریخ کې یعنی مطلب د نوخار ادبی جرګه بیا پښتو دا ټولې د نصر الله خان نصر صاحب شو بیا خصوصا د ولسی ادبی جرګې چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی د کاکا جی سنبر حسین مومند حمزه بابا قلندر صاحب طاهر بخاري صاحب صف رحمان سلیم صاحب او دغه رنگ ډیر معتبر نمونه چې کوم دا هغه وخت نو د هغه ټولنو د هغه تنظیمونو برکتو چې هغوی یو خدا ده چې د پښتو کې د تنقید چې کوم دغه اوسته چې مجلسی تنقید ویل کیږي نو د مجلسی تنقید بنیاد هم چې کوم دی نو دا د اولسی ادبی جرګې کردار په اولسی ادبی جرګه کې اجمل صاحب نوم زمانه عرف اجمل خټک صاحب سردار خان خانه داسې ډېر نمونه دي. بهرحال د تنظیمونو د دغه ادبی ټولنو تنظیمونو چې کوم دی نو کردار په دې چې یو خدا ده چې د ادب چې کوم مختلف اصناف او دا غین علاوه د تحقیق شو تنقید شو یا نور دغه رنگ د سړنې کارونه شول هغه دغه تنظیمونو په برکت باندې شل تا هغه ورولې کېدل پاره بنی وکی کېدې دغه اصلاح وکیدا د سره سره د شاعرای د افسانې د ناول د سفرنامې د رپورتاج او د نظمونو دا ډیر بنیادی کردار دی چې هغه دغه تنظیمونو مخکې په ماضی کې مدا کړو اوسم او دا یوازې زمونږ دلته نه کومو ګورو مونږ سره په گاون کې په خپل لکه په دی اردو ژبه کې چې کوم دینو د انجمنه ترکی پسند مصنفینو یا د هلک ارباب ذوق چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی اگر چې دوه متضاد یو بل سره دغه په فکری لحاظ معنی بیل بیل تنظیمونو خو د مجموعي تور چې کوم دینو د ادب په ترکه یا کې ډېر لوی مهم رول ادا کړی دی او اوس هم ادا کوي. موږ که بیا وګورو ساولی کونکو مرکه ساولی کونکو مرکه چې موږ په خپله دغه مرکه یو قسم لا چړي پاتې شوی یو او دلته نه مزدکړه کړې ده او د ساولی کونکو مرکه بیا لکه یو بل خاصیت دا اوسم چې دا کریډیټ ورته ورځي یا دا پټکی دا وي په سر باندې مونږ کې خوده شو نه غدا ده چې د ساولی کونکو مرکه چې د کله نه د کال دوه پیتم نه شروع شوی ده او تر اوسه پورې دا غي باقاعده هغه ورځنۍ تنقیدی غونډه کیږي اوسم کې اگر چې د کلندر صاحب او مشتاق مجروح صاحب سید محمود ظفر صاحب دی الله روغ لري خا اکرام الله ګران صاحب زمونږ نه لاړو فرید سارای صاحب زمونږ نه لاړو راجل شاه خټک صاحب اعظم صاحب ډیر ګڼ نمونه داسې وو چې هغه څه وفات شوي دي او سیف الرحمان سلیم صاحب سلیم راز صاحب سلیم راز صاحب چونکه د ولسی ادبی جرګې ممبر هم پاتې شو نو دغه ساولی کونکو مرکې یو ډېر بنیادی کردار ادا کړی دی او بیا وخت په وخت تاسو خیال وکړئ نو نور مختلف تنظیمونه جوړ شو. دلته زه به دا خبر وکړم چې د افغانستان چې کله دغه مسله راغله او زمونږ د افغانان وروڼه شاعران ادیبان دلته راغلل هغوی تنقید نه پیژندو هغوی مجلسی تنقید نه پیژندو هغوی د دې سیزون نه نو خبر هغه دلته چې کوم دی نو هغوی چې دا وکتل په دې ساولی کونکو مرکه کې یا بیا هغوی چې کوم نور خپل تنظیمونه جوړ کړل دا رواج په لومړي ځل په افغانستان کې د افغانستان په لیکونکو کې یعنی تنقیدی دا مجلسی تنقید چې کوم دی نو دا دلته چې دوی رال پاکستان ته نو هغه سیز دوی له پته ولګېدا نو دغه رنګ زمونږ اوس هم ډېر تنظیمونه داسې دي لکه ما د ساولی کونکو مرکې د کورو کو جرس ادبی جرګې کراچۍ چې کوم دی نو مونږ باقاعده اوس هم هغه اجلاسونه کیږي دغه رنګ د ادبی دوستانو مرکه مردان چې مونږ څلورو ملګرو فیض الله حافظ او عبدالروف عارف او زو زبر اسرت مونږ دغه څلورو ملګرو د دې بنیاد خو هغه ادبی دوستانو مرکه مردان اوس هم باقاعده د هغه چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې تنقیدي اجلاسونه کیږي. دې سره سره دغه تنظیمونه یوازې دغه مجلسی تنقید نه بلکې د کتابونو تقریبا رونمایي یعنی مخکتنو پروګرامونه افسي مینارونه ورسره د شاعرانو ادیبانو په درناوي کې پروګرامونه نو زما په خیال سره دغه ټولنو ډیر مهم رول ادا کړی دی و ادا کوي.
روحان یوسفزی د حکومتي سرپرستۍ او د ټولنو د کردار په اړه وویل
شکر دی چې دا ټولنه شته دی چې دا د خپل یعنی په خپل مرسته باندې په خپل پیسو باندې او په خپل اتفاق او اتحاد باندې دا کار کوي یعنی د حکومتي سطح باندې یعنی د هیڅ قسم سرپرستی نشته او نه دغه رنګ د دې لپاره څه خاص څه داسې ادارې شته چې هغه دغه کردار ادا کړي. نو زه فکر لرم چې د دې ادبي تنظیمونو د ټولنو یو ډېر مهم رول دی په زموږ په سوابه کې په نوخار کې په خور سواد مردان د صوبی په هر ضلع کې الته هر ضلع کې هر تحصیل کې دا رنگ بلا تنظیمونه موجود دي او غي باقاعدګي سره دغه خپل استړی کوي خپل هڅه کوي او دا اوس چې موږ که سګورو د پښتو ادب کې د موږ د نقادان د نوم او یا محققین شړنکاران دا دغه ټولنو د دغه مجلسونو چې کوم دینو دا غي تربیت یافته او د الته نه زده کړې کړي دي نو په کار دی چې په حکومتي سطح دې تنظیمونو دې یو قسم له دا ادارې دي زمونږ د ادبي د ادب د پرمختګ د ژبې د پرمختګ دپاره او بیا دا چې د نو چې کوم زموږ لیکون کې دي د هغوی د لارښودنې یو کردار ادا کوي د استاذۍ کردار ادا کوي یو د اکیډمۍ کردار ادا کوي یو د پوهنتون کردار ادا کوي دا زمونږ ادبي پوهنتونونه دي په کار دي چې په حکومتي سطح چې کوم دی نو دغه تنظیمونو سره یعنی ندیم لا تړو شو د دې مرسته پکار ده.
مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
شاعر او نثر نگار پروفیسر اسیر منگل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د مشهور ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبی ټولنو ډیر مهم کردار دی. اول به زه د ځان خبرو وکم چې ما که نن څوک پیژني نو د دې ټولنو له برکته مې پیژني چې ما پکې ډیر څه زده کړي دي. ولسی ادبی جرګه چې په کال 1955 کې جوړه وه، دغسې زمون پښتو ادبی چمن دل په کال 1955 کې ارواښاد محمد دین مقید جوړ و، او مونږ د دې تنظیم په برکت د دې جوګه شو چې په کال 2015-2012 کې مو دوه نړیوالې غونډې وکړې. دغسې د نوخار ادبی ټولنه، د بنو پښتو ادبی ټولنه، د لاچی ګلستان ادبی ټولنه، سهو مرکه کوهاټ، او د قلندر مومند صاحب مرکه، او داسې نور بې شماره تنظیمونه دي چې د پښتو ژبې او ادب ته ډېر خدمت کړی دی او لا لګیا دي کوي. زما په خیال چې اردو ادب په پرمختګ کې چې څومره کار ویلیم فورډ کالج کړی دی، هم دومره کار په پښتو ژبې کې د ولسی ادبی جرګې دی چې ورته مرسته د کاکا جی صنوبر حسین مومند، امیر حمزه خان شینواری، قلندر مومند، ایوب صابر، لطیف وهمی، دوست محمد خان، کامل مومند، همیش خلیل او د لطیف وهمی غوندې دانشورانو ترلاسه وه. دې تنظیم پښتانه د تنقید لوړو ژورو سره اشنا کړ، او ځینې نوي ادبي اصناف چې د انګریزۍ د لارې ادن ته راغلي وو نو دې سره یې لیکوالان اشنا کړل، او بیا هم د دغې جرګې تسلسل مونږ د مرکې په شکل کې وینو چې د قلندر مومند صاحب د مرګ نه پس هم ښه فعاله ده. په هره اونۍ کې یوه تنقیدي غونډه کېږي، مشران لیکونکي راځي، هغوی د نوي کول شاعرانو تربیت کوي. د پروفیسر جان زیب نیاز په نوم جوړه نیاز ادبی سنگر کرکدګي هم د ستاینې وړ ده چې نه یوازې خدای بخلي د نشوران یادوي، بلکې ژوندي ادبي اتلان هم نازوي. بل یو اهم کار یې د معیاري کتابونو چاپ کول دي، او په دې لړ کې معیاري نثر ته ترجیح ورکولی شي. اوس اوسې په نشرحال کې یوه ډرامه سور سپین سړی سټیج کا، او په سبا کې د تیټر په مړ وجود کې سا واچوله چې لیکو هدایت د نور البشر نوید صاحب. نیاز ادبی سنگر نور هم ډېر علمي ادبي او د ثقافتي غونډو پروګرامونه وکړل او لا لګیا دی کوي. پرته له دې په عربستان کې هم ډېرې فعاله ادبی علمی ټولنې شته چې د خپل وس تر مخه د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي، او معیاري کتابونه یې چاپ کړي هم دي او چاپ کوي هم. دې نه علاوه پاکستان او افغانستان نه ادیبان غونډو ته هم غواړي.
پروفیسر اسیر منگل د خپل تنظیم د فعالیتونو په اړه مشال رادیو ته وویل،
کله چې سلیم راز صاحب ژوندی و نو هغه ډېر فعال کردار ادا کړی دی، او بلکې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د علمي غونډو یوه پیژندګلو وکړه، او دوه لوی نړیوال غونډې وکړلې چې د ټولې نړۍ نه ورته دانشوران راغلي وو. نو بیا مونږ چې مونږ هم دا دوه غونډې وکړلې، نو ځینې ملګرو دا وایي چې تاسو دا ځان ځان له غونډې ولې کوي او یو ځای کېږي ولې نه. نو په دې هکله مونږ بیا یو میټینګ وکړو ارواښاد سلیم راز صاحب، فریدون خان، ډاکټر عالم یوسف، حمید الرحمان نادان، دا ممکنه سو. نو په متفقه طور باندې مونږ پښتو علمی جرګې بنیاد کېښودو چې د هغې چیرمین مونږ سلیم راز صاحب وټاکلو، خو د هغه مرګ نه پس اوس مزګرو دا چیرمینشپ ما ته را کړی دی. اوس هم دا جرګه فعال ده. تیر کال مونږ چې کوم دی د پرویز شاهین چې د پښتو یو منل شوی دانشور دی، د هغه په درناوي کې یوه غونډه وکړله او هغه مو ونازولو. نو اوس زمونږ د دې جرګې سرپرست حاجی زبیر خان دی، او مونږ د دې پلیټ فارم نه هم خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رډیو ته وویل چې ادبی جرګو د پښتو ادب دومره خدمت کړی دی چې بلې یوې ادارې هم نه دی کړی.
زمونږ په پښتونخوا کې چې څومره دستوري کیږي، اجلاسونه کیږي، نو دغه ټول ادبی تنظیمونه په خپل سر او خپلو مټو باندې کوي. خپل منځ کې شاعران، ادیبان چاندې راټول کړي او په دغه چاندو باندې هغوی اجلاسونه هم کوي. دغه ټولنې اکثر تنقیدي اجلاسونه هم کوي چې په دغه کې د نوو ځوانانو روزنه او پالنه هم کیږي، ادب هم پکې زده کیږي. نو زما په خیال د ټولو نه د ادب په وده کې د ټولو نه لوی رول هم د دغه ټولنو دی. زمونږ د پښتو ادب د یو طرف نه هیڅ قسمه سرپرستی نشته، هیڅ قسمه امداد وسره د چا نشته. همدغه شاعران، ادیبان په خپل چاندو مندو باندې او په دغه ټولنو په زور باندې دوی کارونه کوي، لوی لوی دستورې کوي. بل زما په خیال چې لنډ به مونږ دا ووایو چې ادب هم په دغه ټولنو کې زده کیږي.
شاعر او نقاد فضل وهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې د نوو لیکوالانو روزنه په ادبی ټولنو کې کیږي.
په ادبی جرګو ټولنو چې کوم دین ډېر لوی رول ادا کړی دی، بلکې سړی دا وایي چې دا ټولنې او جرګې وي چې پښتو ادب چې کوم دین په نوې خطونو باندې په نوې لارو باندې روان کړ. په جدید ادب کې چې کوم دی د کوم سره تو ادبی جرګه پېښور یا ساحلی کن کو مرکه شوه یا پښتو د بجرګه نوخار شوه یا زمون مرکه شوه، نو نور داسې ټولنې چې هغه هفتوار تنقیدي اجلاسونه کوي، میاشتنی تنقیدي اجلاسونه کوي، او په دغه اجلاسونو کې علمی بحثونه هم کیږي، په د شاعرۍ جاج هم اغوستی شي، شاعري هم منځته راځي. نو که سړی وګوري نو د پښتو ادب چې کوم خدمت تنظیمونو ټولنو کړی دی، نو هغه عمره خدمت چې کوم دی نو هغه په کتابي بڼه باندې یا په نورو پلیټفارمونو باندې کم شوی دی، نه دی شوی. نو تنقیدی ټولنې چې دي نو دا ډېر لوی اهمیت لري، او مخکې خو ډېر زیات اهمیت و. اوس خو چونکه سوشل میډیا رااله، نو په دې کې بیا لږ هغه ټولنو هغه اهمیت چې کم دی نو هغه لږ کم شو. زیات تر شاعران چې دي، نوي لیکوالان، خصوصا چې نوي لیکوالان پیدا کیږي، هغه د سوشل میډیا په اثر کې پیدا کیږي. خو دغه لیکوالان یو تنظیم ته، یو ټولنې سره ځان اتړي او هغې ته د هغې په اجلاسونو کې شرکت کوي، نو د هغه صحیح تربیت به کیږي. ځکه چې سوشل میډیا چې ده نو هغه هغه شان تربیت نشي کولی څنګه چې د لیکوال په کاري. نو په دې وجه باندې ټولنې چې دي دا ډېر اهمیت لري.
خو طیب الله خان په ادبي ټولنو کې د خپلمنځي اختلاف خبره هم په ګوته کړه.
بعضې خلک د دې عهدو او د شهرت او د دې وږي هم شته دی. همدغه یو شی د دې نه دغه کیدی شي، نو هغوی یا د هغه خپل ذاتي غرض، یا د شهرت او یا د وحدو او یا د څه په هغې کې یو بې اتفاقي را پیدا شي. او داسې شوي دي په ډېرو ځایونو کې. ما په یو یو سیمه کې لکه درې درې او څلور څلور تنظیمونه، دا زمونږ تحریک چې شروع شوی و، د دې هم دا مقصد و چې یاره کم از کم دا ټول د خوشحال بابا د وختو نه د پښتنو د نااتفاقۍ یو خبره به روانه وه. نو که دا نور خلک منګ به ما به د مرګرو ته ویل که دا نور خلک نه په اتفاق کیږي او خوشحال بابا ته سر ټکو، نو دا خو اوس هم هماغه حال دی. څلور سوه کاله مخکې هماغه حال و. نو کم از کم مونږ دا شاعران، ادیبان چې مونږ د شعور او د اخلاص او د احساس خبرې کوو، نو پکار ده چې مونږ دا شعور ولرو، دا احساس ولرو چې مونږ خو په اتفاق شو. نو مونږ د دغې وجې ټول یو ځای ته راغونډ شوي و. دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې دغه مسلې شته دی. دا سروځې مخکې یو دوه ځایونو کې زه یو په جرګه کې تلی وم چې هغه هم دغسې و چې خودو او څه دغسې خبرو باندې تنظیمونه وران شوي، او د یوې ټولنې نه بیا بلې ټولنې ووتې، او دا ځای په ځای دا کیسې جوړې شوي دي، او دا زد بازی په کې شته دی. الله دې مونږ ته هدایت وکړي، او الله پاک دې اخلاص پیدا کړي. چې اخلاص وي نو بیا غرضونه دغه شي. زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو خبره راغلې ده چې د خدمت په کار کې اختلاف نه وي. نو دا اختلاف چې دی، دا هم د غرضونو نه پیدا کیږي. دغه هم په کې شته، او دې ادب ته هم ډېر نقصان رسولی دی، ټولنو ته هم نقصان رسول دے زمنگ اتفاق او اتحاد تے ہم نقصان رسول
ہغا د خپل تنظیم چرسدا ادبی تحریک تے جڑے دو او کار پہ حق لا مشال ریڈیو تو ویل
زمنگا پزلہ کی د دیر شو نزیات ادبی ٹولنی دی چرسدا او ډیر لوی زلہ دا نو د ډیر وخنا د دغه تنظیمونو دا د خارې هر سیمه خپل واړه واړه تنظیمونو او دغه تنظیمونو د ډیر وخنا په دې باندې کار کو چې مونږ یو مرکزی تنظیم را جوړ کو چې دا ټول تنظیمونه او ټول شاعران ادیبان ملګری چې دا په یو ټغر را ټول شي دا غې بیا د ډیر کلونو د خواري او مهنت نه پس زکه چې دومره خلک را ټولول یو ځای کول دا او په پښتنو کې یو غټ کار دی نو درې کال وړاندې بیا چارسدا د بی تحریک په نوم باندې دغه ټول ټولنې نه یو ځای شوې په دې کې اوس تقریبا 28 ټولنې دي چې دا د چارسدې د بیلو بیلو سیمو دي د سرډیرو نه راواخلا بیا د چارسدې د مرکز دي د تنګي ټولنې دي دا د تحصیلونو په حساب سره د شبقدر د تحصیل ټولنې دي دا درې کاله مونږ هر میاش اجلاس کړی دی په دې اجلاسونو کې دغه ټول ټولنو نمائندګي به پکې موجود وه په دې کې مونږه مخکتنې هم کړې دي خو غټ کارونه پکې دا شوي دي چې د دې مشرانو د مړو او ژوندو مونږ کمی دستوري جوړ شروع کړی وي نو په هغه کې د مړو هم ډېر غټې دستوري شوي وي لکه د ارواښا د اکرام الله ګران دستوره شوي وه د حکیم شوقدري صاحب دستوره شوي وه د ارواښا د اشرف غمګین دستوره شوي وه دغسې په ژوندو کې د اختر منیر منیر او داسې د ډېرو کسانو هغه دستورې مونږ هغه سلسله هم سرته رسولې وه چې دا غټې دغه وي د کتابونو مخکتنې هم پکې چې ما ته کوم یاد دي د جانزیب مومن د کتاب د شعر کتاب د هغې مخکتنه شوې وه ناصر خان همدرد د ممتاز حسن دولتزی او داسې ډېرې مخکتنې هم پکې شوې دي اکرام الله ګران د هغه یو پروګرام نه علاوه مونږ د هغه کال هم د دې نه پروس کال د هغه د تلین یو ډېر لوی پروګرام شوی و چې په هغې کې د ټولې پښتونخوا نه د ادب لویو لویو سټو په هغې کې ګډون کړو چې ماته څه نمونه چې کم یاد دي نو په هغې کې رحمت شاه سائل صاحب او نورالامین یوسفزی صاحب عباسین یوسفزی او اقبال کوثر او روحان یوسفزی او کودا ټول مرګري لکه په هغې کې هغوی ګډون کړو نو د چارسدې ادبي تحریک تر د اوسه پورې خپل کار ته ښه دوام ورکړی دی او ډېر کار هم کړی دی
ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو
گل خیستا زاؤں جہاں تا تچھتر سیز پر لکھ ڈیر پتا وری گی ما تچھتر سی ہو گل خیستا زاؤں جہاں تا تچھتر سی ڈیر پتا وری گی مات چر سی ہو گل خیست جان مات
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال اکبر هوتی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د فعال ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
زمونږ چې څومره ادبی ټولنې دي په پښتونخوا وطن کې چې هغه خپل تنقیدی مجلسونه په کې ځنې کوي، ځنې په کې صرف مشاعره چې دینو کوي، ځنې مذاکره کوي، ځنې د مکالمو اهتمام کوي. خو په دې کې ډېر کمې ټولنې دي چې هغه خپل یو مسلسل فعالیت لري. زما په نظر کې دوه داسې ټولنې دي چې هغه خپل هفتهوار اجلاسونه کوي، تنقیدي اجلاسونه کوي، او هغه ډېر داسې د کتابونو په شکل کې، د هغه د سیرنو په شکل کې، هغه د ځوانانو په شکل کې ډېر کسان پیدا کړي. چې یو ساحو لیکونکو مرکه ده، چې کلندر مومن صاحب د وخت او د هغه چکم نو کوششونو باندې، یو د ادبي دوستانو مرکه مردان چې هغه مونږ پکې په خپل پاغه کې چې نو روزنه شوې ده. نور هم داسې مرکې شته، داسې جرګې شته چې کار کوي. خو په دې کې ډېرې ادبي ټولنې چې کمی دي نو غیر فعال دي. هغه فعالیت په یو خاص موقع لري، چېرته کتاب چاپ شي مخکتنه کوي، چېرته داسې نور سو سرگرمی کوي. په دې کې د ادبي دوستانو مرکه مردان داسې ټولنه ده چې دی د ادب سره سره چې د دې کم کلتوري اړخ دی یا داسې نور کم اړخونه دي نو هغه تم ګوري، یعنی د جبر وس یا داسې سیاسي په تنازعات چې راشي په غیم نظر ساتي. داسې نور د پښتونخوا وطن کې ټولنې شته، خو بلې حاضې مجموعي چې زه تنقیدي جایزه اخلم نو په دې کې مونږ زیات تر ګورو چې نشستن گفتن او برخاستن کې سړی را زیاته ده. دلته زمونږ په ادب کې چې ټولو نه کم بنیادی سیز دی، هغه کریټیسیزم دی یا هغه تنقید دی، چې دا غیر رجحان ډیر زیات کم دی په تنقید باندې کار نه کیږي. چې تر څو پورې زمونږه تنقیدی رویه یا زمونږ ټولنې په دې باندې کار نه کوي نو دوی پرمختګ چي نه دا مشکل ماته ښکاري. نو په ادبي تنقیدی مجلسونو کې هم حتی چې نو په تنقید هاغه معیار نه دی پاتې چې دا هغه تنقید په وجه باندې مونږه نور چې نو خپل پراختیا ومومو په ادبي کار کې، په خپل تخلیقي کار کې یا په تحقیقي کار کې یا په تنقیدي کار کې.
اکبر هوتی د ادبي ټولنو دا کار د معیار پاړه مشال رډیو ته ویل.
په ادب کې مونږه درې بنیادی کار کوي، یا تحقیقاتو سره چې نو مونږه علاقه لرو، یا مونږه تحقیق سره علاقه لرو، یا مونږه تنقید سره علاقه لرو. نو تحقیقات خو ډیر زیات کیږي چې نو تحقیق هم کیږي، خو زما په نیز باندې د تحقیق چې کوم هغه سپکار دي، یا مونږ سره په مقابل کې په اردو ژبه ده، یا مونږ سره د هندوستان کې چې کوم ادب تخلیق کیږي، نو هغه تر رسیدل چې دي دا غیر لپاره مونږ ډیر زیات کوششونه خپل فعالیت پکار دي. او بیا چې کوم ادبي ټولنې نو هغه دا ده چې زیات تر پکې داسې دي چې صرف د مشاعرو پورې محدود دي، د شاعرې پورې محدود دي. خو کوم بنیادی کار چې د تحقیق د څېړنې دی، یا زمونږ کلاسیک لټریچر دی، یا زمونږ ماډرن لټریچر دی، یا زمونږ فولکلور دی، په دې باندې چې کوم بنیادی کار، یا زمونږ لسانیات چې کوم دي، جب پوهنه چې کومه ده، په هغه باندې چې کوم کار پکار دی، نو زه دا ګڼم چې دا د نیش برابر دی. که زما آواز او زما غږ اوري، زمونږ ادیبان شاعران خوا دې نه بدی، خو پکار دا ده چې مونږ خپل تنقیدی او فکر چې دی نو هغه مضبوط کو. او نو چې زمونږ تنقیدی فکر مضبوط شي، نو بیا به زمونږ تحقیقي او زمونږ تحقیقي کار هم دوام مومي. خو به لحاظ مجموعي زمونږ ادبي ټولنې چې دي نو هغه خو په ګراوند باندې مشاعرو طرحه د بورو فعالیت به وي، خو چې کوم اکیډمیک کار دی، کوم اکیډمیک کار په ادب کې پکار دی، نو دا هغه کمې ډېر زیات محسوسي دي.
شاعر او دانشور رزق فهیم مشال رډیو ته وویل چې ادبي ټولنې باید د وخت تیرې دو او د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره په ځان کې بدلون راولي.
زما په خیال باندې په تاریخي لحاظ خو د ټولنو ادبي انجمنونو ډېر بنیادی او کلیدي کردار پاتې شوی دی، او تر دا اوسه پورې لکه چې تاسو ذکر وکړئ چې پښتو خو نه سرکار لري، نه بازار لري، نه تعلیمي نظام هغه رنګه مرسته کړې ده. خو که ادبیات او د پښتو ژبې وده په یو بنیادی عنصر باندې ژوندۍ پاتې شوې ده، په هغه کې د پښتو ادبي ټولنو او انجمنونو بنیادی کردار پاتې شوی دی. نو په دې لحاظ باندې خو زما دا خیال دی چې د ادیبانو شاعرانو لوی نسلونه په یو تواتر سره د ادبي ټولنو نه صرف دا چې تربیه کړي دي، بلکې پښتو ژبې ته یو رنګ اهدا کړي هم دي. ما په خیال باندې چې په تاریخي لحاظ کردار ډېر مؤثر پاتې شوی دی. خو که د نن حالاتو په تناظر کې ورته وګورې، ما ته خو پخپله داسې معلومیږي لکه یو رنګه چې د جمود ښکار وي دا تنظیمونه یا ټولنې. نو دغه وجه شاید دا ده چې شاوخوا ټولنیز او سیاسي حالات ورته بدل سو، ټکنالوژي ورته بدله سوه، میډیم او میډیا بدلې سوې، نو په هغه لحاظ باندې دغه ادبی تنظیمونو کې چې کم دننه تحرک پکار وي، بدلون پکار وي، او له حالاتو سره هم آهنګي او هغه په انګریزي اصطلاح ورته اډاپټیشن پکار وي، هغه ادبی تنظیمونو نه کخپله. په دې تیر لس پنځه لس کاله کې خصوصا موږ وکتل چې ادبی ټولنې د یو شکست ریخ سره مخامخ دي، او شاید دوی هغه خپل مخه سي ده یا متعلق پاتې کېدل په هماغه جدوجہد کې دي، او داسې معلوموږي لکه تر اوسه پورې چې دا له نوي حالاتو سره د دوی د نوي مقاصد او تعین هغه ډول نه شوی. نو زما په خیال باندې هر څوک چې له دې تنظیمونو سره هم آهنګ پاتې دی، هغه ته دا یو بنیادي سوال دی چې د دې تنظیمونو او انجمنونو او ټولنو نوی بڼه باید څه شوي، داسې بڼه چې هغه نه صرف دا چې هغه ادبي ژانرونو ته ځای ورکړي، بلکې د هنر نوري منابع سدي هغه ته هم یو رنګ گنجائشونه خلاص کړي. نو دا زما په خیال باندې چې نوی سوالونه دي، او ځای په ځای باندې ځینې ملګرو یا ځینې تنظیمونو ټولنو په خپل فعالیتونو کې دغه شیانو ته ځای هم ورکړی دی.
خو په بیلابیلو ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې ډېرو ټولنو د نوو وسایلو نه ګټه پورته کول پیل کړي دي، او د ټیکنالوژي د انقلاب سره اوګه په اوګه روانې دي.
او ادبی ټولنې جوړېږي او رانیږي، او دا چې هغه د کم علم په وجه باندې یا د کم پوهې په وجه باندې چې کومه تنقیدي د دې جایزه وي چرته، نو هغه شاعران بعضې داسې وي چې هغه زه بخښنې سره تا خبره کوم چې هغه پوره پوهه د تنقید نه لري چې تنقید څه ته وایي. هغه وایي چې په ما باندې ټک وکړلو، نو هغه ملګري بیا جدا شي، هغه بیا نوې ادبي تنظیم جوړ کی او نوی ټولنې جوړ کی. نو دا پکې ډېر عام خبره ده. دا چې یو څو داسې ادبي ټولنې شته چې هغه مستقلی دي، هغه یو باقاعده شعور او پوهه لري، او هغه د خپلو شاعرانو متعلق چې کوم شاعران دي باندې د هغې روزنه کوي صحیح طریقې سره. او یو اضافه دا شوې ده چې په تېرو وختونو کې د زنانو باقاعده تنظیمونه هم وجود کې راغلي دي، لکه خال په نوم باندې خویندې ادبي لښکر. هغې د زنانو چې کوم شاعران دي باندې، هغې صرف دا نه دي چې صرف زنانو پورې خپل پروګرامونه محدود ساتلي، بلکې د زنانو د شاعرانو دیبان نه علاوه هغې نارینه شاعرانو په حواله چې کوم لوی شاعران دیبان د هغې ورځمانځنې او مانځغونډې هم کړي دي. اوس چې موږ ګورو په پښتونخوا کې د شعر او ادب په حواله تحقیق او تنقید او تخلیق دا ټول سفرونه په یو ځل باندې روان دي، او ایون چې تر ګوګل په ذریعه باندې پښتو ګوګل ته هم تللی ده، او د اے آئی لپاره هم کوششونه کوي، ډېر خلک په دې باندې تحقیق کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سچے خوار و زار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوار و زار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سنسار در پسے ڈر سما ڈر سما رے درچ بیمار در پسے ڈر سما رے درچ بیمار در پسے ڈر سما سچے پر سر در پسے ڈر سما ڈر سما رے درچ بیمار در پسے ڈر سما رے درچ بیمار در پسے ڈر
تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او تکلیکون کی سلیمان کامل مشال رډیو ته وویل چې صرف د ادب د پرانا بلکې د ژوند په هر برخه کې تنظیم مهم دی.
انسان سماجی حیوان، او بیا چې د په سماج کې اوسی نو دیو شریک ژوند کوي. یعنی ولسونه چې سند یو تر بل وکا بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار. خوشحال بابا څخه خبره کړې ده ادب د ژوند ترجمان دی او دغه د ژوند ترجمانی په مختلفو طریقو باندې تر دې دمه را رسېدلې ده. پښتو ادب کې وخت په وخت باندې بیلابیلو تنظیمونو د پښتو ادب او د ژبې د پرمختګ دپاره کار کړی دی او یو ډېر اهم کردار یې هم ادا کړی دی او ادا کوي یې هم. زه خو ډېر اهم هم ګڼم او په درنه سترګه ورته هم ګورم. موږ په خپل په مردان کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د تیرو نږدې دیرشو کلونو راسې یو داسې فعال تنظیم ساتلی دی چې هر هفته هر اونۍ موږ د هغې تنقیدي نشست کړی دی او تر دې دمه پورې هغه په تسلسل را روانه هم ده او په هغې کې چېرته ورانه یا نالګي یا ناچاکي نه ده راغلی. خدا خبره هم ټیک تا چې ځنې خلک تنظیمونه جوړ کی خو بیا د ځنې وجوهات لکبلا یا د ذاتی نمود نمایش یا د مشرې یا په نورو وجو باندې هغه تنظیمونه وران شي. نو څنګه څنګه چې ادب د ژوند ترجمان دی او دا د قام په نمائندګۍ باندې ادیب او شاعر لا هغه سور کوي چې هغه بیا د قلم د لارې ولستا سپاری یا داغی وضاحتونه کوي په شعر کې په ادب کې ښکارونه کوي. نو زمونږ کام سدی داغی احساسات چې سدی داغی جذبات چې سدی داغی ژوند چې سدی نو داغی ترجمانی به کوي. نو زمونږ د پښتنو عام ژوند داسې دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې ډېر په تفصیل یا نه وایو نو اکثر داسې شوي دي چې هندوستان ته کوم خلک زمونږ په وطن راغلي دي دغه لار وه د ایشیا د منځ دغه لار د برنه مخ په کته هندوستان طرف ته. نو مونږ عمر لا دغه خلک یا پریښي نه دي مو سره جنگ کړی دی او یا که مو پریښي دي نو د هغې ځینې عادتونه مو خپل کړي دي او اکثر دغه خلکو سره هندوستان ته په بدرګه کې د عسکر په شکل کې هم تللي یو. نو بیا په دې هله ګوله کې مونږ ځان ته فکر نه دی کړی مونږ نه خپلو زده کړو ته نه خپل طاقت منظم کولو ته او نه په یو ځای راغونډېدو ته فکر کړی دی او مسلسل په یو جنګي عمل کې پاتې شوي یو او دغه عمل کې تر دې حده رسېدلي یو چې کومه توره مونږ بل پسې راغستې وه هغه اوس په خپل منځ کې هم په کار راولو. د دغه سې غوندې کام شاعر ادیب به هم هغه احساسات لري څنګه چې پښتانه متل کوي چې څنګه مخ هغه سې سپېړه. نو دا ټیک ته چې مونږ کې به دغه د اتفاق د کمې په وجه باندې یا په یو فکر یا په یو نقطه باندې د راټولېدو د نشتوالي له کبله به زمونږ شاعر ادیب هم هغه سي په کار خو نه ده ځکه چې دا تر ټولو حساسه طبقه ده او دا د کام نظر دی. نو دا نظر خو سلامت په کار دی. بیا هم دا تنظیمونه چې دي نو دا یو ډېر ګټور رول لوبوي او اسې هم دا زمونږ یو تاریخ مرتب کوي. یعنی ادب په خپله یو ډېر لوی تاریخ دی که مونږ ورته وګورو ټپا څونه زورور تاریخ لري چې دا وخت په وخت باندې په کومه کومه زمانه کې ویلې شوې ده. نو هغه د هغه زمانې د زندګۍ آثار یا درک ورکوي د آثارو پته ترنه لګي. ادب چې دی چې څومره اهم دی دغه عمره د دې د تنظیمونه هم اهم دي او په دې کې اوس ډېر کار کیږي.
شاعر او ژورنالیست حفیظ امین مشال رادیو ته وویل چې ادبي تنظیمونه نه صرف نوي لیکوالان تشویق کوي بلکې د مشرانو لیکوالانو ترمنځ اړیکې هم ټینګوي.
لومړی ګټه یې دا ده چې دا نوي استعدادونه ظهور کله کوي د هغوی په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. دا د ما تجربه د کابل کې له افغان ادبي بهیر څخه هم دا وله چې مثلا په لومړیو وختونو کې تازه به ځوانانو شاعري شروع کړې وه. دوه درې کاله وروسته به ډېره ښه شاعري به یې بیا کوله ډېره پخه شاعري به یې کوله او معلومېده چې دا تاثیر د بهیر ولو د هماغه کې د نورو له تجربو څخه ګټه اخیستنې تاثیر و د نورو له اثارو د هغو لوستلې د هغو له اورېدلو څخه. په مشاعرو کې ګډون د هنري ذوق او خلاقیت ذهني خلاقیت وده کې هم ډېر زیات رول لوبوي. دا د ما خپله تجربه هم ده. یو بله ګټه چې زه ورته متوجه شوی یم هغه دا ده چې مثلا په همدغسې غونډو کې د ادبي ناستو ولاړو کې دا د ملګرتیا یا دلته په غرب کې سی ورته مثلا نیټورکینګ وایي د دې په غزولو کې مهم رول لري. د ملګرو پیدا کولو کې مثلا د دوستانو پیدا کولو کې مثلا د فرهنګي همکاریو ته د فرصت په برابرولو کې یا مثلا لنور سره د نظر د تبادله لپاره د فرصت برابرولو کې دغه ډول غونډې ډیر مهم تاثیر لري. غیر کې د نیټورکینګ سیده دا زخت مهم شی د خلکو په ژوند کې، خصوصا د خلکو په دفتری ژوند کې. د اکثره خلک مثلا د همدغه نیټورکینګ له لارې خپل بزنسونه مخته بیایي، خپل کاروبارونه مخته بیایي. نو دغه ډول غونډې او طبعاً د ژبې او ادبیاتو په وده کې او د هغوی ته په رشد کې د دې ډول غونډو رول فوق العاده ده، ځکه هر نوی استعداد چې ژبه کې راټوکیږي هغه د هغې ژبې لپاره اسیټ ده، هغه د هغې ژبې لپاره سرمایه ده. او دغه ډول غونډې د همدغسې سرمایو د راپیدا کولو لپاره مهم رول لري. او د ما په نظر ورستۍ ګټه دا ده چې دا د ادبیاتو د خصوصا شاعري سي دا په درسي صنفونو کې نه زده کېږي، دا په دغسې غیر رسمي غونډو ناستو ولاړو کې له نورو سره د نظر په نظر او اثارو په تبادله کې له نورو سره په خبرو کې دغه ډول غونډو کې شعر وده کوي او شعر پخیږي. نو زه فکر کوم دې شعر په وعده کې د دغه ډول غونډو او جلسو ونډه د ما په نظر باندې ډېره مهمه ده.
لیکوال او شاعر صادق امنزی په ادبي تنظیمونو کې د اختلاف په اړه مشال رډیو ته وویل،
اصل خبره دا ده چې کوم خلک د ادب خدمت کوي په صحیح معنو کې او په حقیقت کې هغوی لګیا دي، نو دا خو یو ډېره ضروري خبره ده او منل شوې خبره چې په خدمت کې اختلاف نه راځي. او کوم خلک چې د خودغرضۍ د مخه راشي یو میدان ته، هغه صرف ادب په حواله باندې که هر میدان ته راشي او هرې خبرې له راشي، خو چې د هغوی کې خودغرضي وي او د ځان دپاره پکې سکولو یو لالچ وي، نو هغه کې خامخا اختلاف راځي. نو ادب خو بیا ډېره یو پاک او ډېره مقدسه لار ده چې یو انسان په دې لار باندې راځي او د انسانیت خدمت کول غواړي. نو اول خو دغسې نه دي په کار کې وشي، بیا که اوس مثال خبره دغه خلک کوي بالکل داسې ډېر زیات خلک شته. په حقیقت کې دا هغه خلک وي چې ادب ته په دې خیال باندې راځي چې یاره زه دې نه شهرت واخلم، زه دې نه پیسه پیدا کړم، زه دې نه داسې یو تعلق را جوړ کړم چې هغې باندې مخکې بیا زه د ځان دپاره څه کارونه کوم او د هغې نه زه ګټه پورته کړم. نو هغه خلک په حقیقت کې دا په ادب کې ناکامه خلک وي. هغه خلک وي چې یا شاعر وي یا نثر نگار وي، ادیب وي، هر څه چې وي د ادب په حواله باندې کار کوي، خو هغه خپل مقصد د ادب د لارې نشي حاصلولی. یعنی هغه په هغه کې کمزوري وي او هغه خپل هدف نشي حاصلولی. هغه یو اولسي نظر چې کوم دغه ځان اړخ ته نشي راوستي او د اولس هغه اصلاح دغه نه کیږي او نو خلک یې خوښي. نو داسې خلک چې کومونه هغوی د هغې لارې بیا ادب ته راځي او ادب نه نورې مادي ګټې پورته کوي، دنیاوي ګټو دپاره او د دې دپاره چې ماته د پیسو یو ذریعه دا جوړ شي، زما د معاش پر روان شي. نو اصل خبره دغه وي چې کوم خلک هم د ادب خدمت صحیح طریقې سره کوي، نو اولس هم هغوی له توجه هم ورکوي، د هغوی خبره هم منل کیږي، هغوی که شعر وایي، هغوی که په نثر کې لیک کوي، نو هغه هم عوام متقابل قبول وي، ځکه چې په هغې کې اخلاص وي، په هغې کې د خپل قام دپاره د خپل ولس دپاره د ښېګړې او د پیدې څه کارونه وي، هغه سوچ وي. نو زما په خیال چې کوم خلک په دغې حواله باندې راځي ادب ته، او دا مونږ ګورو په موجوده وخت کې داسې ډېر خلک شته چې هغوی ادب هم د دې دپاره استعمالي، د دې دپاره تنظیمونه جوړوي چې په هغې باندې چندې راټولي، په هغې باندې چا شاباسي والي، په هغې باندې خپل ذاتي کارونه وکړي او ذاتي لارې پر روانې.
شاعر او لیکوال صفدر علی صاحب مشال رډیو ته چې پنوم ډېرې ادبي ټولنې شته خو لږې پکې فعال دي.
دلته کې خو چې کم دی زموږ په مردان کې چې کم دی، د هغه زمانې چې کوم پښتو ادبي جرګه وه، د هما صدي په نگرانۍ کې وه. نو یقیناً خبره دا وه چې هغه دور نه وه، له ترکیه پورې چې هغې په هغې جرګه سرور ښه پرمختګ یې کړی دی، ښه خدمات یې د خپل ژبې کړي دي او ډېر کارونه یې خپل کړي دي. چونکه اوس د هغې جرګې چې کم دی نو اوس وخت کې چې کم دی نو د هغې روداد یو کتاب یې هم چاپ کړی دی، او دا اوس چې کمې ټولې د جرګې دي که هغه تنظیمونه دي، بس هغې د خپل وس مطابق چې کم دی هغه خپل هغه یو دغه چې بس هغه ساتلې سلسله، او زیاتره ټولنې چې کم دي نو هغه رامحدود شوي هم دي. نو خو د حالاتو مسایلو په وجه باندې یو سړی انسان نن سبا هر څه کې د دنیا په دې حالاتو کې داسې پسو شوی چې هغه نن سبا ډېر ټایم نه شي ورکولی. نو بس په موجوده وخت کې خو زموږ دوستانو ادبي مرکه ده چې هغه لږ روانه ده په دې وخت کې، او د خپل ادب خدمات جاری ساتلی دی. فانوس ادبی دغه یا تنظیم دی هغه چې کم نه روان کړی دی، پد پښتو پختو ادبی دا هو سبحان الله دی هغه هغه د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل دغه څخه کم دی د خپل حدا پوری خپل کوشش کی او لګیا دی زیات تر څخه کم دی نو څوک چې کم دی تنظیمونه ختم شي نه غیات وګوره نه غی صرف د خپل محدود د خپل غرض زپارو چې هغه نه پس هغه تنظیمونه نشته او اوس چې کم روان دی نه غی د خپل وس مطابق د خپل جب د خپل پختو د خپل ادب د خدمات پختنو یو خدمات یو سلسله یو کړی روان او جاری ساتل دی
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې د یو بل سره تربګنی هم لري چې ادب ته د ګټې په ځای تاوان رسی.
یوې ژبې دپاره د ادبی تنظیم شتون د هغې دپاره لکه د دارو درمل کار کوي. خو دلته مونږ ډېر د نږدو نه ولیدل چې ځینې ادبی ټولنې داسې دي چې هغه د پښتو دپاره کار کوي، سوچه د پښتو دپاره. ځینې بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه د پښتو په نامه کار کوي، د پښتو لپاره کار کول او د پښتو په نامه کار کول، دې دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی. د پښتو په نامه چې کم خلک کار کوي دوی پکې هغه پښتو ته ډېر نه ګوري، یعنی ژبې ته پکې ډېر نه ګوري، دوی پکې خپل داسې سمفادات لټوي، نو بیا هله د پښتو لپاره کار کوي. او چې کم د پښتو دپاره کار کوي، د پښتو په نامه نه کوي، د پښتو دپاره کوي، سوچا د دې ژبې د پرمختګ دپاره کار کوي، نو هغه تنظیمونه بیا تر ډېر وخته پورې یاد ساتلی شي، خلک هم په ښه یادوي. او بیا پکې په دې کې زموږ د لیکوالانو شاعرانو هم لږې شان داسې مسلې شته، د دوی پکې هم قصورونه شته چې دوی خو په خپل شعر کې به ډېره زیاته ښکلې خبره کوي، خو بیا په خپلو کې دوی وران وي، په دې تنظیمونو کې دوی وران وي. او څومره چې د تنظیمونه ګڼېږي لګیا دي که نه، مخکې په کلي کې چرته یو تنظیم و، اوس پکې دوه دوه درې درې څلور څلور، نو هغه شاعران ټول په کلي کې تقسیم وي. زه ستا ټولنې ته نه درځم، ته زما ټولنې ته مشاعرې ته نه راځې. ما دا خبره وکړه چې یاره د پښتو لپاره کار کول دي، باید دغه کم تنظیمونه چې د پښتو په نامه کار کوي خپل مفادات پکې لټوي، هغوی دې داسې وکړي چې دا نور چې کم تنظیمونه دي د هغوی سره د بغض حسد نه ساتي. که دوی واقعي د پښتو لپاره کار کوي نو دوی دي دغه چې کم د پښتو دغه سوچا تنظیمونه دي هغه دي هم ځان سره پر مخ بوزي، خو داسې نه کوي. هغې دا وایي چې دغه نور تنظیمونه دي رستو پاتې شي، زه دې په میډیا هم راشم، ماته دې ټی وی چینل مایک هم ونیسي، ماته دې ریډیو چینل هم راشي، زما سره دې مرکه هم وشي. خو چې دا بله کومه ټولنه ده چې دا زه مخکې راتلو ته پرې نږدمه.
د پښتو ډېرې ادبي ټولنې د خپلو غړو په چندو گزاره کوي، خو ځینې داسې ټولنې هم شته چې د حکومت سره ثبت دي او د حکومت نه مالی مرسته ترلاسه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹی کو دا مشال ترسنگو سه.
بیا د سپزل دی رات ہوایا ہوایا بیا د سپزل دی رات ہوایا ہوایا مراوی دی باڑ دی رات ہوایا ہوایا بیا د سپزل دی رات ہوایا ہوایا بیا د سپزل دی کے کتنے پاس آ گئے جب یہ سوچا تو گھبرا گئے آ گئے ہم کہاں آ گئے آ گئے ہم کہاں آ گئے خود خود دخبا نظر نئی
مجھے نہ ملی مر جاؤں گا میں سنم